وقد ما زغرت يوم المسلمان هذي هذا المسكدة مش مرزان قوي سيطر تلور أليا وصو شكاس تلور تصوت تلور تنجس ودا سلا مش مرابا دو مش مرابي سند سيطر أليا دو أليا بريساوة دو أتيا والسلام.
السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکون ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچیر سا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونې ته مو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو ښځو په تیره بیا د کونډو او رندو لاسنیوی کړی دی. زموږ میلمه نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغې راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلې یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علیمه خزان په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې. دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویلې دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره.
تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي. دا په ګردیز کې وو ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې وو. یعنی په کومه سنه کې زما خپله دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پوهنتون مې د اوس ویلي دي. بعد له هغې نه هغلته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنې ډېر ډیسپل واړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. هغلته مې لیک دي سیاخوا دي خو بس مشکلاتونه وو. خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف وو او نور د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنې د یو سړي منصب معاش د هغې روده ډګرولي وو. دومره معاش یې نه وو. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه سه کوي. ما وغوښته سه دولسم خلاص کړی و. ما غوښته سه زه وظیفه وکړم. یعنې وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنې مخکوه کنه دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاس ده. ورو یعنی هغه لیسانس مهم شو، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماستري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښتل چې زه باید تنتو ووایم، ولې په دې سزه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سیدي سي وګورې، اسناد نه مغه تجربې کاري ډېر ښه یي، ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي وو. ته اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه بیا پوهنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش موږ څه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. یعنی ټول خود کفایی پروژې دي، چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، چې مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، چې موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو، چې موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس دا پروژې سي د خود کفایی لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني، او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به توفې ورکول، مثلا ښځو ته به مې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی، هغې نه هم هغه حنانات ډېر متبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې. 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی بکړو، موږ باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بنډو کې، موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرې او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه سکونډه کېږي، چې هغه اقلا که یو ماشوم ولري، بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري، بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو، بس دغه خور مثلا کشته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و، نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دې غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په اړه کې موږ دوی ته ترینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکو د دې لپاره درکو چې ته د غوا خپل ځان لپاره وساتي خپل بچیان دې په وساتي هغه باقی مانده شو دي مسکیسي و هغه خرج کې دې په پیسو باندې ته خپل کور مشکلات ضرورت پیل کې یعنی موږ دې ډیرو خزل لاس نیوي کړی موږ مختلفو پروژې د خزل لپاره تطبیق کړو سوالي کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو یو دفتر چې تقریبا د شل درویشت کاله کېږي صدای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نهسې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغه سی سروي کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکراریږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم زه د دې پلوی هم زه د دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې سره هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي او دغه کار باید ملاتړ وسي
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ هغه چې په کورنۍ کې اوسي خاوند لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم دی ما عادت ده که نه څه تبعیض هېڅ خوند را کوي زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري خاوند هم لري مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله ماشي اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله کوم بل کار لرله اوس یو شی هم نه لري هغه نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما چې هغه کسان خو چې پیسې یې لرله سرمایه یې لرله که نه هغه خو اوس وایي څه نهشته هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې سر ده یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده ټول مرستې ته ضرورت لري حکومت ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري کسان د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې شپږ زمانې په کور کې دي بس عاید نه لري هغه هم
کله تبعیض نه خبره تېره شي یو دا چې ډېر مستحق ده یو دا چې ډېر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ
مثلا یتیمان لري په کور کې بېوزلې دي نارینه نه لري هغه ډېر مستحق دي په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي کومه کوسي
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه سمدا اوسې تاسو سره غږېږم ماته بېخي ژړا رسي یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي یعنی ټولې ما ته د کور نه وایي تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو د هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار که نه بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نه نظارت کوله سه موږ دا سروې کړی وو د خلک په ځای دي که نه دي چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو په هغه تعهد باندې عمل وکړو چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل قسم ده که نه دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه ورته سپتا په لب زړل سپتا خدا او مې بشي نه لرله ستا سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو یعنی بشي ټولې موږ ته دیسه سویل که خواندې مندي قسم داري وای په څنګه وکي پښتنه وکي سو اوس خو نه راځي اوس خو دموګه پښتنه نه کوي چې ځان سي کنه اره و دوی خپل دموګه پښتنه کوي دومره صمیمي دي خلک
ډیر ښه اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټری باندې خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو کته هم لاندې یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
ونو لسه زده کړې کړې دي یو زوی مې دغه زمزم پانتونې ویلې دي سارون والی او قضای ویلې بل زوی مې دغه پر پیسې دندانې ویلې او بل زوی مې تولسم نه خلاص وی او کل پانتونې ویلې ادبیات دري په دې ډېر مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ په دلته ویزا لګیې هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي څه کار مې یو فامیل درپسې بیا نه او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پانتونې وویل چې دغه هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پانتونې مو وویل بعد لږه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو چې ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې م له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په یقې کې اوس ورته داخله و اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه محروم دي
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل ما لوجه کوي تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخواته
نن خپل خواخې ته دې پلی کې دي چې هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټی ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرسته رسولې دي په تیرې بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیرې بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرسته کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا یې دوی نه نظارت وکړو یې دوی د کارونو نظارت وکړو یې دوی دېته نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوي لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي
بلکل موږ بلکل دا په نظر کې نیولې ده موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په ټیلو خو د ډېر وخت کېږي فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي انجینران مو تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو یې په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورس وګورو د هغه دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړې مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلف مختلفو بخشو کې موږ سروي کړی د خلکو نه ملي مثلا ته کوم کار کوی سي باغ والی مداري والی سبزیجات والی هر څه دوی خپل تقاضا کړی دا موږ هم راستو سره کړی
ډیره زیات تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډیره زیات تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري
نتیجه یې مور کړی ده مثلا هغه چې تاسو سره مرستې کړي دي که فارمونه مور ته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرستې کړي دي
تاسو باور وکړئ نورې سره موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې امینلک سروې کوله بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وو کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږې مونږ چې سره میتر جوړې کړې بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بېرته هغه چې موږ ته مېږې سي غټ سي او نور بچې وزېږي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو یعنې خلکو را میتر جوړې کړې مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکړئ چې هغه غوای که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅه کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیستې یغې دیغه نه سودانه جوړې کړې دي یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډیره ګټوره وو
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول ته ستر سوالې ده په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مش خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولې کوئ چې وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول
ما انتخاباتي کې مې کار کړی د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کې سزت للی مثلا تاسو تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې سما کار کول جندر افسر وم چې هغه نارینه و ښځه و خاوند په کور کې دی خپل لور ورکړی و اته ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور خو دې څه نه ده څه د پلار نه دی آیا د ښځه په کور کې حق نه لري دی مور دی تا نه دی حق دی ته ولې دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او میړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه صدا خپل منګل و اخیر ستللی و منګل ته تللی و ماته د منګل نه چهارمغز راوړی وو چې یعنی تا د ترینینګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی نو
دا غیتا شیرینی ده د تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری په خوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلی دي په ټوله کې کوای شي چې د راته وایي چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوسې کولی شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب ګوره دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده نور خزی مثلا مخکې مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سرته رسول اوس هغه نصیب کوي یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پونه لاندې ده
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلیو کې خو والا مخکې ښه وو مخکې ښه وو اوس بېرته مثلا په ښځو باندې شروع ده مغه لرګي دوی په خپل سر راوړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه یې بس غوړ ګرځي ټول ظلم په ښځه باندې ده مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول نارینه به هم کېنوله دوه وروره دا د تا حق ده سه مثلا یوه ښځه سې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي د سر په سر یې واچوي دی په سر غرو ته جګوي نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو ښځه ده دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنې مخکې به موږ تلو تبلیغ به هم کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی وو
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې مونږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ نورې صاحب
ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي نارینه سره د څه ورکړه فکر ده کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی نارینه ته معلومات ورکړ سي، دوی ته ترینینګونه ورکړ سي، نارینه څه سوي خزي مني
هم دا خبر مکوه. هغه د دومړنی انتخابات چو د کډی ولس مشر انتخاباتو کډی ولس جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې که خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی هغه نارینه ده، حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناری نه اوس د اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه کې دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره سه هغه یما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي چې د سجمی سه لری پروتول سوال نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا علم یو جيد دوی راي ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رايګري محل کې خپل راي ورکول.
مرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازی وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته ستا خو خیر اوس بېخي نه سه اوس د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې ته راخیستل سوی ما خوږه خاطره مې سوو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په د اوس د په عمارات کې څه کله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو یعنې موږ ډېره مایوسه وو که نه زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې پیسې مو ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو
دا خو ترخه خاطره
ده دا خوږه خاطره ده څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ که نه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم پښ پښتانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو یعنې ډېره خوشحالي ځای و چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ اسناد هم لانه واخیستې چې بېرته بندیز ولګېده نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولیدې.
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ هغه زیاتر د بس وسیسو اوس ښځه حق غواړي اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو نه 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 موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي بس کمرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډېر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ د ازادي میلمه او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړئ. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.